دا مشال رډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې یو لسنی بجې دي. په دې خبري غړي کې موزه ګل آیاز او پامیر ساحل درته هر کلی وای. په روان خبري غړي کې مو د قبایلی قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له پامیر ساحل او
ټاکل شوی چې د پاکستان د میډیا امنیت صلاحکار د بشری مرستو پر موضوع د خبرو لپاره افغانستان ته ولاړ شي. د پاکستان پیپلز ګوند د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو په اړه زخته اندېښنه ښوولی ده او ټاکل شوی چې نن د روسیې په مشرۍ د ګډ امنیتي تړون د سازمان نور سرتیری په قازقستان کې د روانو مظاهرو کنټرول لپاره ور ورسیږي. تمه ده چې د پاکستان وزیر اعظم ملي امنیت صلاحکار مویید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په یو غونډه کې کړې چې مشرۍ د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. تر غونډې وروسته د قومي اسمبلی پر وپاڼه په بیان کې راغلی چې مویید یوسف چارواکي له افغان ولس سره د بشري مرستو په برخه کې د اسانتیاو پیدا کولو لپاره له اقداماتو خبر کړل. بیان وایي نوموړي د اسمبلی سپیکر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا افغانستان سره د 15 ارب روپیو په مرستو کې خواړه د واګانې د ژمي لپاره سامانونه او خیمه شامل دي. د دې مرستو اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د تیر کال په اکتوبر کې کابل ته د سفر پر مهال کړی وو. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د صلاحکار په مشرۍ به یو لوړ پوړی پاکستاني پلاوی ژر افغانستان ته سفر وکړي چې د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښوول شوې، خو یو لوړ پوړی چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله بېګا د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې ښایي پلاوی د جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ورشي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت ژمي کې له قاطۍ سره مخامخ دي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښوولې ده. نوموړي پرون د خپل ګوند د مرکزي کمیټې تر غونډې وروسته خبریالانو ته وویل پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
The CEC expressed grave concern.
دی وی د ګوند مرکزی کمیټه یی د ریاست وسلوالو ته په سلامی کېدو او د حکومت لخوا د وسلوالو سره د پارلیمان په موجودګۍ کې په پټو خبرو ژورې اندېښنې څرګندې کړې.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په اړه سندي ویلي، خو د جنوري پر 15مه د پاکستان د پوز اماډی کو دفتر ایس پی آر بشر میجر جنرال بابر افتخار په راول پنډه کې خبري غونډې ته ویلي ول چې له هغه نه قانون ډلې سره خبري درېدلې دي او پر ضد یې عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر پر 9مه د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري په یو بیان کې د یو میاشتنی اوربند اعلان پر وخت زیاته کړې وه چې له تحریک طالبان پاکستان سره یې مذاکرات د هیواد د آئین په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د ډسمبر پر 9مه د اوربند لپای راهیسی هغه وخت سلوالې ډلې خپل بریدونو ته زور ورکړی دی. د سند هایکورټ وکیل قادر خان ویلی دی چې د رینجرز ځواک سرتیرو پر کور چاپه وهلې ده او هلته یې د ښځه او ماشومان ځورولي دي. نوموړي نن سهار مشال راډیو ته ویل چې د رینجر ځواک سرتیرو بیګا شاوخوا 3 بجې د چاپې پر مهال د مشر زوی له ځانه سره بیولی و، خو وروسته یې خوشې کړ. قادر خان زیاتوي چې د چاپې پر وخت دی په کور کې نه و. د لدې پرته نور څه ونه ویل او دای هم ونه ویل چې رینجر ځواک سرتیری د څه لپاره کورته ورغلی ول. موږ د نوموړي د دعوې په اړه په کراچۍ کې د رینجر ځواک لویان سره رابطه وکړه، خو ورسره په خبرو ونه توانېدو. هلته د زړې سبزی منډۍ تھانې د پولیسو یو چارواکي هم له پیښې ناخبري ښوولې او وایي په اړه یې معلومات غونډوي، خو د سند د وکیلانو ټولنې د پیښې غندنه کړې ده او نن یې په دې اړه غونډه هم وربللې ده. د سند بار کونسل یو غړي کمال خان نن له مشال راډیو سره په خبرو کې د پیښې غندنه وکړه. قادر خان د کراچۍ یو پیژندلی وکیل دی چې له 13 کلونو راهیسې هلته کار کوي. نوموړی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ مشر علي وزیر په ګډون د غورځنګ د یو شمېر نورو غړو مدافع وکیل دی. او ټاکل شوی چې نن د روسیې په مشرۍ د پوځي ائتلاف نور سرتیری پر داسې مهال قازقستان ته ورسیږي چې د مرکزی آسیا په هغه هیواد کې حکومت لتاو ترخوالی څخه د ډکو مظاهرو درولو هڅې کوي. د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې پولیسو پرون وویل چې د تیرې ورځې پر مهال لسګونه بلوګر وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې مظاهره کوونکي حکومتي ودانیو ته ورننوتل، ورته اور واچاوه او دوکانونه یې ولوټل. د مشال راډیو قزاقۍ څانګه د رپورټونو په حواله وایي په لږ تر لږه دوو نورو وړو ښارونو کې نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي له مظاهرچیانو سره په نښتو کې 13 امنیتي سرتیري وژل شوي دي او تر 2000 زیات کسان یې نیولي دي. د روغتیا وزارت وایي روانه اونۍ د ګیس او تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد مظاهرو له پیل راهیسې په تاوتریخوالي کې تر 1000 زیات کسان ژوبل شوي چې ورڅخه 400 په روغتونونو کې بستر دي. خبرونه پای
خبرونه مشال اړینه واوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. کچرا سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار یو پلاوی سره کابل ته لاړ شي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر له تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښوولي.
secret deal or any secret surrender before militants
دا خبر په خوندخوا حکومت د وړو او منځنی سطحي صنعتونو د پرمختګ لپاره د اربون روپو رعایتي پروګرام اعلان کړي، خو په هانوای حکومت یې باید د عملی کولو لارې چارې هم ولټوي.
سبسډي اعلان کول خو ډېره خبره ده، خو دا حکومت نه پکار ده چې د دې امپلیمنټیشن لپاره یو کمیشن جوړ کړي.
په پاکستان کې د ملکی ترڅنګ فوجي عدالتونه هم موجود دي. د قانوني چارو پوهان وای د فوجي عدالتونو د مقدمو پر ضد په اعلی عدالتونو کې درخواست کیدی شي، خو بهیر یې پیچلې او زنديږي.
150 اپیل نو سم پینڈنگ دی پای کورٹ کے
چیف جنرل کورٹ مارشل چی او فیصلہ او کی نو بیا رجسٹرار کورٹ اف اپیلز دے اج جی ایچ کیو کی ہوئی.
په خبرونه کې په افغانستان کې د نورو بارنو اٹکل او په پیښور کې د ربابونو یو دکان په اړه د ځانګړي رپورت ترڅنګ نور موضوعات هم لرو. لمشال رادیو سره وسی. مشال لري تاسو غوږی ټاکل شوی چې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف د بشری مرستو پر موضوع د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ د دفتر په غونډه کې شوی چې مشري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. قومي اسمبلی تیر ماخام په بیان کې ویلي چې د یوسف په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی به زر کابل ته لاړ شي، خو د سفر نیټه نه ده خو دلی. تفصیل طاهر خان راکوي.
د پاکستان لخوا چې کوم 15 ارب روپے د افغانستان لپاره د امداد اعلان شوی، د دغه پیسو په بدل کې به پاکستان افغانستان ته خوراکي مواد، دغه رنګي دوايانې او اوس چې کوم د یخنی روانه یخ موسم دی نو بیا ګرمي کپړی او خیمه او کمبلې ورکی. بل خو پرون په غونډه کې دا چې کوم د وړاندې نه یو اتفاق شوی دی کله چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سرپرست وزیر په پاکستان کې وو امیر خان متقی، هغه وخت کې د جلال آباد او پېښور او د غرنګ د کوټه او د کندهار ترمنځ د بسونو سرویس شروع کول. د جلال آباد او پېښور وړاندې وو بیا بند شوی، په هغه باندې اتفاق شونه په دې باندې بم پرون پیغام خبرې شوې. خو بنیادی چې دا سفر دی د پاکستان د امنیت د ملي صلاحکار موید یوسف افغانستان ته، دا په دې تناظر کې کیږي چې دا د پاکستان او د طالبانو حکومت مابین دا د ازغن تار د لیکولو مسله چې رامسته شوې ده، چې په ننګرهار کې لري شو، په ځنې برخو کې، بیا په نیمروز کې او سور جوړان دي، د کندهار نوم داسې ویډیوګانو د طالبانو چې کم حمایت ملاتړي خلک دي په خواله رسنیو باندې غي جاری کړی، نو یو ترنګل حالت پیدا شوی دی د پاکستان او د طالبانو د حکومت په بابت. دغه بنیادی د پاکستان لپاره یو مسله ده او پاکستان په خپل اوس رسمي ده منل، دغه باندې به خبرې کیږي. نیټه تاسو خبره نیټه نه اعلان شوی، لیکن فیصله خو شوی چې دی بزی او نیټه بیا مشال ریډیو چې پاکستانی چارواکي سره چې پته غونډه کې شریک وو هغه نیټه پښتنه کوم هغه چې د پاکستان لخوا لسم او تلسم د جنوري یو تجویز شوی دی د افغان طالبانو حکومت ته، لیکن یو رسمی لا نیټه نه ده شوی، خو ممکن ده چې په دغه نیټو باندې دا سفر وشي. او چې کله دا لانجه د ډیورنډ په کرښه باندې د افغان تاره لنو، بیا دا یو وړاندیز پاکستان کړی و چې یاد د پاکستان پلاوی لاړ شي افغانستان ته، چې په دې موضوع باندې خبرو کې چې څنګه دا کشیدگی چې دا کم شي، یا د افغانستان نه بیرته څوک راشي. نو بهرحال اوس فیصله دا شو چې د پاکستان پلاوی به ځي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
مشال ریډیو تاسو وګیدا پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنس پر مذاکراتو ژوره اندېښنه خولیده. نوموړي پرون د خپل ګوند مرکزی کمیټه تر غونډي روستو خبرالن ته ویل پټ مذاکرات تحریک طالبان پاکستان ته د حکومت د تسلیمېدو په معنا دي. د پاکستان حکومت د بلاول بټو زرداری د سرګندونو په اړه سندي ویلي، خو د جنوري پر 15مه د فوج د عامه اړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار په راولپنډي کې خبری غونډي ته ویلي ول چې له هغې لاقانوني ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. د نومبر پر 9مه د اطلاعاتو او خبرونو چارو وفاقي وزیر فواد چودري په یو بیان کې له طالبانو سره د یوې میاشتنۍ اوربند د اعلان پر وخت زیاته کړې وه چې له هغې ډلې سره یې مذاکرات د هیواد د آئین په چوکاټ کې کیږي. طالبانو د دسمبر پر 9مه د اوربند له غځولو انکار وکړ او له هغه وخت راهیسې خپل بریدونه زیات کړي دي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
د جنوري په شپږمه په لاهور کې د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری د دې ګوند د مرکزی کمیټې د غونډې وروسته په خبري غونډه کې ویلي چې ګوند د حکومت لخوا د ناقانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان سره په پټو خبرو او په مذاکراتو ژورې اندېښنې ښودلې او د پارلیمان په موجودګۍ کې حکومت د وسلوالو سره خبرې کوي. دی وی د ګوند مرکزی کمیټې د ریاست وسلوالو ته په سلامي کېدو او د حکومت لخوا د وسلوالو سره د پارلیمان په موجودګۍ کې په پټو خبرو ژورې اندېښنې څرګندې کړي. نو زموږ ګوند په هیڅ جوړ د وسلوالو په وړاندې د ریاست سلامي کېدل او د حکومت لخوا د دوی سره پټې خبرې منظور نه دي. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې دریز په پیښور کې د خبريال او د سیاسي چارو شنونکي محمود جان بابر نو پوښتل، نو هغه وی
په دنیا کې چرته پارلماني نظام نو الته د پارلمان په لار باندې ډېر فیصلې کی او ډېر خبرې هغه چې ټول پارلمان کې ناس ټول قوتونه پکې په اعتماد کې واغستې شي. او په پاکستان کې چې کوم د خصوصي حالات تینو په دې کې موږ هم اشاره سي کتلې دي چې د پرویز مشرف نواله تر اوسه پورې چې څومره هم خبرې کی، بلکې هغه نه مخکې هم چې کوم خبرې بکې دي نو زیاتره به داسې وي چې بس اختیار بچا سره اغه حکومت اوغه ادارو په خپل کې فیصله وکړو. که حکومت دې په اعتماد کې نه اخلي نو زما خپل خیال دا دی چې راتلونکي وخت کې به حکومت ته څه مشکل جوړيږي، نو بیا به اغه ډېر یوازې ولاړ نو کار دا بچی دا بار یاده بوت چې کوم دې د ټول په دې اوغو چولې وي بجای د دې چې خپل ځان ورته صرف اخره کې ور مخامخ کړي وي.
یاد دې وي چې د تیر کال د نومبر په 8مه نیټه د پاکستان حکومت اعلان کړی وو چې د اترلون تر لاندې د طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په دزبندۍ صلح شوی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودری د نومبر په 9مه نیټه په یو خبري غونډه کې د تحریک طالبان سره د مذاکراتو تصدیق کړی وو او زیاته کړی وو چې د هیواد د امن لپاره د دغه ډلې سره مذاکرات پیل کړي. بل پلو د جنوري په 15مه نیټه د پوز ویان میجر جنرال بابر افتخار په پینډي کې وی خبري غونډه ته وینا کې ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان سره د حکومت دزبندي په 9 دسمبر ختم شوي او ستاوی پر ضد عملیات پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا
په مرلي کې د خیسر اوسیدونکو تیر ماخام له حکومتي جرګې سره تر خبرو وروسته خپل سلور روزنه پرلت پایته ورساو. د پرلتوالو یو مشر او د شمالي بریسان انتظامی مشر مشال رتویل حکومت د سیمې د اوسیدونکو د غوښتنه ومنله چې د امنیتي عملیاتو پر مهال به ولس نه زورول کیږي او ژوند به محفوظ وي. دوی هم دا راز ویل چې د خیسر خلق به یو 15 کسیزه جرګه ټاکي چې حکومت به د ولس لغښتونو خبروي. د خیسر اوسیدونکو تر هغې وروسته احتجاجي ناسته پیل کړه چې د دسمبر پر 10مه په سیمه کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښته کې د څلور سرتیري وژل شول او بیا چې امنیتي ځواکونو هلته عملیات کول نو د سیمې د خلکو په وینا پکې یو 12 کلنه جنۍ وژل شوه. فوج د دې تور په غبرګون کې سندي ویلي، خو یو امنیتي چارواکي د نوم نه خولو په شرط مشال لوته ویلي ول چې ځواکونو د کاروای پر مهال د ولسی وګړو ژوند ته پام کوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
په میرالی کې د خیسو رسیدونکو لخوا د تیرو څلورو ورځو نه روان پرلت تیر ماښام حکومت سره مذاکراتو پس پای ته رسیدلې. پرلت وال وای چې حکومت لخوا اوتمانځای جرګې ډاډ ورکړ چې حکومت یې غوښتنه منلې، سیما کې چې هر ډول عملیات کړي نو دا مولز به پورا خیال ساتل کیږي او د لړکې د اوتمانځایو 15 کسیزه جرګه به جوړیږي چې حکومت او فوستا د دوی غوښتنه رسوي او کدا سه واقعات مخې ته راځي چې ولسته پکې زیان رسی نو دغه جرګه به د دوی او حکومت ترمنځ وي. د پرلت یو مشر او ملي جمهوري غورزنګ شمالي وزیرستان مشر جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل 15 کسیزه جرګه ټاکل کیږي چې د راتلونکي سه شنبه په ورځ به د حکومت سره بیا خبرې کوي.
مستقبل کے
د شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر شاهد علی خان وای چې پرلت والو دا ډاډ ورکړل شوی چې سیما کې د وسله والو زید کا عملیات کیږي نو د ولز با پکې پورا خیال ساتل کیږي. دغه پرله داغه ورسته پیل شوی وو چې څو ورځې وړاندې میرعلي خیسور کې د وسله والو او امنیتي سرتیرو ترمن نشته کې سلور فوزیان وژلي شوي ول چې په امنیتي سرتیرو د غلطه د لټون عملیات کړي ول. ځایي ولس په وینا دغه عملیاتو کې یو 12 کلنه ماشومه د مور په غېږه کې د مرمۍ ښکار شوې وژل شوې وه چې پس دوی د حکومت او فوز نه ډاډ غوښتو چې په لیکلې بڼه د باور ورکړي چې په داسې کاروایو کې به مولس نه ځورول کیږي او ژوند به یې محفوظه وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ته داسې غوږی ده. خبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د وړو او منځنی سطحې صنعتونو پرمختیا لپاره د 6 ارب روپو رعایتي پروګرام منظور کړی دی. د وزیر اعلی دفتر د جنوري پر 15 په بیان کې د پروګرام په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو په پیښور کې صنعتکارانو او سوداګرو یې ستاینه کړې ده. د خبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونو پخوانی مشر زیدالله شینواری وای هر هغه صنعت یا کاروبار چې د سوداګرۍ ټول حجم یې له 4.7 میلیون روپو کم وي د وړوکي یا منځنی کچ کاروبار بلل کیږي. حکومت دا اقدام په داسې محل کړی چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په 13 پاسه یو نیمه لسیزه کې د نامنیو له وجې کاروبارونه او صنعتونه خورا زیات اغیزمن شوي ول. تفصیل غلام غوس راکوي.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت د وړو صنعتونو د پرمختګ لپاره د 6 ارب روپو د سبسیډي د پروګرام منځوري ورکړی ده. دا چې په وړو او میډیم صنعتونو کې د پښتونخوا صوبې کوم صنعتونه شامل دي او حکومت لا د دې پروګرام د کامیابولو لپاره نور څه ګامونه پورته کول پکار دي. په دغه اړه په پیښور کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د چیمبر پخوانی مشر زاهد الله شینواری د جنوري په 6 نیټه مشال ریډیو ته وویل
نو سبسډي کول په خپل ځای باندې اعلان کول خو ډیره خبره ده، خو دا حکومت نه پکار ده چې د دې امپلیمنټیشن لپاره یو کمیشن جوړ کړي، ځکه چې کله دې لاندې ته درخواست ورکړي دا ملاويږي نه. تیر ځل چې د سمي سېکټر لپاره موږ سوبې چې د انډستریل پالیسي 2016 لاندې 900 میلیون روپۍ چې دي ورکړي وي، دغه 2016 کې روپۍ ورکړي دي او اوس پورې 1 روپۍ چاته ملاو نه ده. ورې موږ ټوله ماربل انډستری چې ده کنه ټوله چې دا په سیمه زون پلاستیک انډستری چې دا سیمه کې راځي، زونګه دا فارما سېکټر چې دا تقریبا 90% په سیمه کې راځي. مطلب هر هغه بزنس چې دا غي ټرن اوور 400 میلیون نه کمی کنه یعنی اپ ٹو 400 ملین افیشن کی راضی کنا
په پیښور کې صنعتکار او د صنعت او تجارت د چمبر په خوانی مشر مقصود انور وای د صنعتونو د پرمختګ لپاره دی حکومت او بانکونه د صنعتکارانو د لارښوونو په هدف د قرضونو او ګرانټونو تر لاسه کولو د آگاهی پروګرامونه ترتیب کړي.
ګورنمنت ته پکار دی چې سٹیټ بانک چې دی چې کوم یو هغه سره د لوننګ ایجنسیز دی هغه ته وایي چې به تاسو چې دی د چمبر کې مختلف چمبرز کې سیمینارو کې اور هغه کې چې دی سمال اینڈ میډیم انٹرپرینورز دې کنه اگر وړي اور اغه ته چې دې کنه او خې چې بي تاسو حق کې دادې تاسو کې مفتو کې پیسې ملويږي او دونه کم خرچه باندې ملويږي یا فری ملويږي نو دا ایس ایم ایز چې دې کنه اغه ته بالکل اغه به پوي بشي. سبسډي مطلب دا دا هی چې اغه بیا یو ګرانټي سبسڈی مطلب وہ گرانٹ ہی سبسڈی مطلب دا نه چا واپس پاخري.
صوبائی حکومت تر دې دما د وړو او میډیم صنعتونو لپاره د دیش پګ عرب روپو د مالی مرستي یا سبسډی ورکولو د پروګرام زیات جزئیات نه دی پډاګه کړي. خو د جنوري په 15 نیټه د پښتونخوا د کابینینه د دې نوې پروګرام د منځوري اغیستل وروسته د اطلاعاتو لپاره د وزیراله سلاکار بیرستر محمد علي سیب ویلی وو چې خیبر بانک به د صنعتونو د صوبایي محکمې سره په همکارۍ دا پروګرام عملی کوي چې هدف یې د وړو او میډیم صنعتونو پرمختګ او مرسته ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ته تاسې غوږې په اورګزو کې د ماموزیو قومي اتحاد له انتظامی غوښتنې چې د نامنی او فوزي عملیاتو پر مهال د ړنګو او زیانمن شوو کورونو سروې دې بیا وکړي او خلکو ته دې تاوانونه ورکړي. د اتحاد یو بشر پرون تر یوې غونډې وروسته له مشال رډیو ته ویل انتظامی ورسره تیر کال په اکتوبر کې په پېښور کې د احتجاجي پارلت پر مهال د سروې بیا کولو ژمنه کړې وه خو لا یې هم نه ده عملي کړې. موږ په دې اړه له انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه خو په خبرو ورسره ونتوانېدو. البته په صوبایي اسمبلی کې د سیمې استازی غازی غزن جمال وای حکومت سروې ته ژمن دی خو اوس یې د ژمي له وجې نشي کولی. د پاکستان حکومت په قبایلي سیمو کې د نامنی او فوزي عملیاتو پر مهال خلکو ته د زیانمنو او ړنګو کورونو تاوان ورکوي او په ماموزیو کې یې تر اوسه څه د پاسه 19,000 کورونو سروې کړی ده. طارق اورګزی نور تفصیل راکوي.
په اورګزو کې د زیارت پورز د ماموزو قومي اتحاد مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې پر سیمه د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلې کورنو سروې دې یو ځل بیا وکړي. د یاد اتحادیې یو مشر شیرولی خان مشال لډیو توای په سیمه کې له 2019 کال تر مارچ 2018 پورې په مختلفو وختونو کې درې ځل سروې شوه خو بیا هم تر 2000 زیات کورونه له شاملولو پاتې دي.
موږ خپل تحقیق کو موږ خپل आवाज پته کو نو حل تکي زموږ سره تقریبا 2000 پلس درخواستونه جمع شول نو په هغه باندې کوم دي موږ اول هم دا وختنه کول او هم دا وختنه کو چې باید د خلکو دا جنون حق ته او دا د حق جوړیږي ری سروې دي باید او شی او زر تر زر دي او شی.
ما موضوع قومي اتحاد تیر کال د اکتوبر په میاش کې د پېښور پریس کلب ودانې مخې ته احتجاجي پرلت وهلې وو چې هغه ورسته بیا د اتحادي مشرانو په دغه ختم کړو چې د حکومتي چارواکو لخوا د ړنګو کورنو سروې زر تر زره بیا پیلول ژمنه شوه. د اتحادی یو بل مشر خان افضل مشال لوډیو ته وای په سیمه کې سروې د بیا کې د ژمنه د حکومت تر اوسه نه ده پوره شوه.
دی وی چې مونږ ری سروې چالو کوو اوس پر علاقہ دی ری سروې نه ده چالو کړي اسې تشه داوی کوي د اورګزی چې کومه انتظامیه ده هغه چې کومه داوی کوي نو هغه اوس پر سر خپل سکرین باندې خي خو مونږ ته چې کوم د علاقې خلک هغه ته په ګراوند باندې نه دی راغلي هغه خلک ډیر مجبور دي.
د اورګزو انتظامیه په دغه غړه دریز معلومولو زموږ هڅه ناکامه شوه. خلبته په صوبایي سیمه کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف غړي سید غازی غزن جمال مشال لډیو ته ویل په ماموزو کې د پاتشي ړنګو کورونو سروې به کوي خو سمدستي دا ورته شروع کول ممکن نه دی ولی موسمي حالات ورته هغلته برابر نه دي. سید غازی غزن جمال زیاته کړه په سروې کې تر اوسه د ټولو نمونه ځکه نه دی چول شوی چې یو خاص حد پورې د ړنګو کورونو موازه ورکول اجازه وا.
موږ ریکوست لیګل دي ریلیف محکمې ته سمونږ ته دا کوټا ایکستند شي د کې دی اډیشنو شي ځکه سره کم اولنې استیمیټو تیر حکومت کې سکم جوړو دا د اغه استیمیټ نه اوس زمونږه خبره لکه پاسا لاړه دی نو هغه لا پورې مونږ ته داغه اپروول یا ریپلای نه راغلی هغه سره شي نو داغه مطابق بیا مونږ دا ری سرویس کولی شو.
په اورکزو ضلع کې د جنگونو اپوزي عملیاتو پر وخت تر 2000 پورې کورنو ته زیان رسیدلی چې پکې حکومت د 9300 شپږ ډنګو کورنو سروي کړي ولې نو لا هم ندی ور شامل شوی. په ضلع کې تر 15000 خلک داسې دي چې د حکومت لخوا د کورنو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه سره مرسته شوی. حکومت ستنه شویو کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 3 لک او د لږ نقصاني کور معاوضه 1,08,000 روپۍ مقرره کړې. طارق کورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. مشال ریډیو تاسې غواګي په پاکستان کې د ملکی او د ترهګرۍ ضد عدالت تونو ترسنګ فوزی عدالتونه هم شته. فوزی عدالتونه د نور لسبا 250 کال قانون سره سم جوړ شوی بل او تر ډیره مودي د تورونو فوزی افسرانو مقدمه فیصله کولې. دا مقدمه د ادارې دننه د عدالتي کاروای په نوم هم یادېږي، خو په 2015 کال کې په پارلیمان په آئین کې له ترمیم سره سم د ترهګرۍ په تور تورونو ملکی وګړو ته هم د سزاګانو ورکول لپاره فوزی عدالتونه جوړ کړل. د فوزی او ملکی عدالتونو ترمنځ څه توپیر دی؟ د مقدمې پر مهال د ګواهان وړاندې کولو او د پریکړو پر ضد درخواست طریقه پکې څه وي؟ بشیر ګواخ د دې پښتنو ځواب راکوي.
په 2015 کال کې د پاکستان پارلمان په آئین کې د بدلون په کولو سره د فوجداري د قانون لاندې د موجودو فوزی عدالتونو واک زیات کړ. د پارلمان پر وې پاڼه موجود د قانون په متن کې راغلي چې دغه بدون وروسته اوس فوزی عدالتونو کې پر هغه ولسی وګړو هم مقدمه چلیدل شي چې په ترهګرۍ تورن وي. قانون پو ایڈوکیټ شبیر حسین گگیانی وای چې په قانون کې د بدلون لپاره دلیل راوړل شوی چې په پاکستان کې د ولسی عدالتونو پر ځای به په پوزی عدالتونو کې د ترهګرۍ اړوند مقدمو ژر فیصلې کیږي او بل امنیتی رازونه به راز پاتېږي. گگیانی چې په پوزی عدالتونو کې د ځینو ملکی وګړو وکالت یې کړی، مشال ریډیو ته وویل چې په پوزی عدالتونو کې د ګواهانو وړاندې کول ډیر سخت وي. تیر کال د ایڈوکیټ شبیر حسین گگیانی په درخواست پېښور های کورټ یو وار څلور اویا او بل ځل 104 شپته هغه کسان خوشی کړل چې کیسونه یې پوزی عدالتونو ته تللی وو، خو د نوموړي په خبره پر ضد یې ثبوتونه نه وو.
په دې عمغه چې کوم ملیټری لا د دې په کې عمغه فالو کوي چې کوم د آرمی مین د پاره ده، هغه کسان چې غیلی په پوجداري کې سونو کې د پانسه یا د عمر کې سزا ورول ناغیلی د اپیل حق ورنکو، اغیلی عمغه د ډیپارټمنټل پروسیډینګ خلاف چې کوم یو درخواست کیږي صرف هغه ولا ورکو. نو دا غي صرف دا وو چې بس اپیل ل ټرایل نه مسوکنو خبر چې سزا به ک جیل ته بلاړو، نو ور پسې به په سیټیراله چې رستا اپیلم خارج شو. بل مین خبره ده چې لکه ما تاسو ته چې په شهادت باندې کیږي د سومره کې سونه مونږو کول 150 اپیل نو سم پینډینګ دی پای کوټ کې، هغه لا سټې دي ځکه چې کوټ په سپریم کوټ فیصله نه کړی. نو په دې ټولو کې سره پیلیګیشن دی، ثبوت نشته.
د پوزی عدالتونو شمیر نه دی معلومه او د فیصلو په اړه یې هم ډیر تفصیل نه خبرېږي، خو پارلمان یې د کار په اړه له حکومت حساب غوښتل شي. په 2019 کال کې له شمالي وزیرستان د پارلمان غړي محسن داوړ د یوې لیکلې پوښتنې په ځواب کې د دفاع وزارت ځینې معلومات ورکړي وو. د پارلمان پر وې پاڼې خبرو شو د معلوماتو تر مخه دغه کال پورې په پوزی عدالتونو کې 458 مقدمو فیصلې شوې وي، 244 کسانو ته د مرګ او 192 ته د قید سزا شوې ده. همدارا 450 مقدمې د تخنیکی نیمګړتیا او لامل ختم شوې او 2 کسان خوشی شوې دي. ایڈوکیټ خالد انور افریدی چې په دې روسي کې په پوزی عدالت کې د جاسوسۍ په تور د 14 کلونو لپاره سزا شوې د بشري حقوقو فعال ادریس خټک د مقدمې وکالت کړي وایي عام تاثر داده چې په پوزی عدالت کې چاته سزا وشي نو هغه په ملکی عدالت کې پر ضد اپیل نشي کولای، خو د نوموړو په وینا داسې نه ده. هغه مشال ریډیو ته وویل چې های کورټ یا سپریم کورټ د قانون لمخې لخپل خوا یا په سوموټو شکل د پوزی عدالت پریکړه چیلنجولی شي او یا هم ورته وکیل درخواست کولای شي.
د دې کورټ اف اپیل لیکنه د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا
رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے اور جی ایچ کیو کی ہوئی ملٹری کورٹس والا جانتا ملٹری کورٹ ایکٹ ملٹری ایکٹ 1952 آغا دغیلا نے دغخ پر طریقہ کار دے کلا ہائی کورٹ و سپریم کورٹ تا دا خبر راشی نو ہائی کورٹ و سپریم کورٹ پر بیا دیشی تعین کئی چھ بھئی دا سویلین سٹی دا سیول افینس ٹرائل چھ کم دے ملٹری کورٹ کولی شی کنی شی کولے
په پاکستان کې د پوزي عدالتونو د کار قانوني موده 2 کال وی خو له 2015 کال راهیسې پارلمان په بیا بیا غزوی د عدالتي انصاف یقیني کولو لپاره کارکونکو نړیوال ادارې انټرنیشنل کمیشن اف جیورست د 2019 کال په ریپورت کې راغلی چې په پوزي عدالتونو کې کاروایي باید په شفاف ډول وشي ترڅو د پاکستان خلک معلومه کړي شي چې آیا ضرورت شته او ګټور دی او کنه.
بشیر واخ جو تاسو رپورٹ لاندې کوم دې سره په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. پامیر ساحل نن د خبرونو لنډې زو
ټاکل شوی چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار مهید یوسف کو مشري او پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پروند د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په یو غونډه کې کړې چې مشري د قومي اسمبلی سپیکر اسد قیصر کوله. تر غونډې وروسته د قومي اسمبلی پر وپاڼه په بیان کې راغلی چې یوسف چارواکي له افغان ولس سره د بشري مرستو په برخه کې د اسانتیاو پیدا کولو لپاره له اقداماتو خبر کړل. په بیان کې د سفر نیټه نه ده خول شوې خو یو چارواکي مشال راډیو ته د نوم نه خولو په شرط وویل چې ښایي پلاوی د جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ورشي. د پاکستان په ګډون د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ پر مذاکرات او ژوره اندېښنه ښودلې ده. نوموړي پرون د خپل ګوند مرکزی کمیټې تر غونډې وروسته خبر اعلان کړل. پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي. د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د سرګندونو په اړه سندي ویلي خو د جنوري پر 15مه د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال بابر افتخار خبرې غونډې ته ویلي ول چې له هغه ناقانونه ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. تر دې مخکې په نومبر کې د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي ول چې له تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات د هیواد د آئین په چوکاټ کې روان دي. د سندھ های کورٹ وکیل قادر خان ویلی دی چې د رینجر ځواک سرتیرو پر کور چاپه وهلې ده او هلته د ښځو او ماشومان زور ولې دي. نوموړي دا خبره نن سهار مشال راډیو ته وکړه او وی ویل چې بیگانه وخت 3 بجې د چاپی پر محل دی په کور کې نو موږ د نوموړي د دعوی پاړه په کراچۍ کې د رینجر ځواک لویان سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونتوانېدو. هلته د زړې سبزی منډۍ تھانې د پولیسو یو چارواکي هم له پیښې ناخبري خوولې ده. او ټاکل شوی چې نن د روسیې په مشرۍ د پوځي ائتلاف نور سرتیري پر داسې مهال قازقستان ته ورسیږي چې د مرکزی آسیا په هغه هیواد کې حکومتي سرتیري له تاوتریخوالي څخه د ډکو مظاهرو درولو هڅې کوي. د قازقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې پولیسو پرون وویل چې د تیرې ورځې پر مهال لسګونه بلوګر وژل شوي دي. د روغتیا وزارت وایي روانونی د ګیس او تیلو د بیو زیاتېدو پر ضد مظاهرو له پیل راهیسې په تاوتریخوالي کې تر زرو کسان زیات ژوبل شوي دي.
دا خبرونو لنډیز مولا پامیر اساحل واوریدو. ساسې پام د نړیوال رپورټونو په لور هم راګرځو. امریکایي ولسمشر جو بایدن پر پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ اتور پورې کړی چې د 2020 کال د ټاکنو په اړه یې دروغ وویل. بایدن دا خبره پرون د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د حملې لومړۍ کلیزې په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وکړه. ټرمپ پرون په یو بیان کې ویل چې بایدن غواړي امریکا نوره ویشي. د ټرمپ لسګونه ملاتړي تیر کال د جنوري پر 6مه هغه مهال د کانګرس پر ودانۍ ورننوتل چې هلته د ولسمشریزو انتخاباتو د پایلو رسمي اعلان لپاره غونډه کیدونکې وه. پر هغه ورځ په تاوتریخوالي کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي ول او د هغو کسانو اقدام د امریکا پر جمهوریت برید وبلل شو. اسد الله لودین د مشال اډیو د خبرونو مرکزی څانګې راپور مهمه برخه دروروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس د ودانۍ یا کپیټل له هغې خونې وینا کوله چې تیر کال د پاریدلو مظاهره چانو د یرغل د څپو شاهده وه. پر کانګرس د جمهوري غوښتونکو په دې برید کې چې د 2020 کال د جنوري په 6مه وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او څه باندې 100 پولیس افسران ټپیان شول. بایدن په دې توند وینا کې پخوانی ولسمشر د دروغو په ویلو ملامت کړ او د امریکا له ولسې غوښتنه وکړه چې پریکړه وکړي سیاسي تاوتریخوالی د یو اصل په توګه مني او کنه.
زمون په تاریخ کې د لومړی ځل لپاره یو ولسمشر نه یوازې د چي تاکنې وبایللې، بلکې هڅه یې وکړه چې د واک د سولهیز انتقال مخه ونیسي. د دوی قهرېدلې بلواګر کانګرس ته را ورسېدل، خو هغوی ناکام شول. ماته یې وخوړه. موږ د یاد په دې غونډه کې دا داد ورکوو چې بیا به هېڅکله داسې برید نه تکرارېږي.
د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پلویانو د 2020 کال د ټاکنو د پایلو په اړه ډېرې مظاهرې وکړې او دا ټاکنې یې له درغلیو ډکې وبللې، خو جو بایدن وایي د ټاکنیزو درغلیو په اړه هیڅ شواهد نشته. بایدن ترامپ ملامت کړ چې د اصولو پر ځای قدرت غوره باله او وړاندیز یې وکړ چې د راتلونکي لپاره ښه لاره دا ده چې حقیقت درک او پر اساس یې ژوند وشي. مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا دا رد کړی چې ګواکې مظاهره چانو دی د ده په لمسون پر کانګرس یرغل کړی وي. د بایدن تر پرونیو څرګندونو وروسته ډونالډ ټرمپ په یو لیکلي ځواب کې وویل، بایدن هڅه کوي چې زما له نوم نه په استفادې امریکانو رحم وویشي. ترامپ د بایدن څرګندونې سیاسي ننداره وبلله او ویې ویل ده باید د 2020 کال ټاکنې ګټلې وای. ترامپ چې پرونیو مراسمو کې له ګډونه ډاډه کړې وه، دا اشاره هم وکړه چې د 2024 کال ټاکنو ته به بیا نومان شي. په امریکا کې یوه تازه نظر پوښتنه ښیي چې په هرو دریو امریکایانو کې دو هغو پر کانګرس یرغل ډیر او شدید تاوتریخوالی بللی دی، خو د پوښتل شوو جمهوري غوښتونکو او حاکم ګوند ډیموکراتانو په نظرونو کې د پام وړ توپیر تر سترګو کیږي. د کانګرس یوه کمیټه لا هم د دغه یرغل په څیړنه بوخته ده او تر اوسه یې د پیښې له سلګونه عیني شاهدانو سره مرکې کړې دي. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي چارواکو تر اوسه په ټول هیواد کې 225 تنه د دغه یرغل په تړاو نیولی دي. د ده په وینا له دې ډلې 145 کسانو په خپله سرغړونه او 40 نورو په خپل جرم اعتراف کړی دی.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 21 کیلو هرتز. لاندې صفې 2011 15,000 14,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
مشروع تاسې وګړي د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن او سبا په نهو ولایتونو کې د درنی واوري او باران وړاندوینه کړې ده او د غبجینو د بارون د وژنه د سیلابونو خبرداري هم ورکړې ده. په داسال کې دا چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د تیر کال پای رایسی واورا او بارانونه او واوري چې له وجې جنوبي ولایتونو کې سیلابونه هم راغلي دي. په عین وخت کې د ژمي پر مهال بشري مرستو ته د بیوزله خلکو اړتیا لا ډېره شوې ده. تفصیل اسد الله لودین راکوي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا په نهو ولایتونو خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او باران احتمال شته. دغه ریاست پرون پنجشنبه په یوه خبر پاڼه کې د باران اندازه 15 تر 150 ملي متره پورې ښودلې او په بیلابیلو سیمو کې د واورې کچه هم تر 150 سانتي متره پورې اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې وروستیو ورښتنو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د باختر دولتي اژانس د راپور له مخې درې ورځې مخکې د شوي واوري او باران له کبله 11 تنه مړه شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. د طالبانو حکومت وایي هلمند، کندهار او اروزګان ولایتونو ته یې مرسته کوونکې ډلې لیږلي چې د سیلاب ځپلو لاسنیوای وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون وویل هغه کسان چې اوبو کې ګیر پاته وو د هلیکاپټرو په مټ ژغورل شوي دي. طالبانو له وروستیو ورښتنو وروسته طبیعي پیښو ته د رسیدو په هدف یو ځانګړی کمیسون هم جوړ کړ. دغه کمیسون چې مشري د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوي، اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو ته مرستې برابرې کړي. بل ورته د ژمي پر رسیدو خوراکي او سون توکو ته د بیوزله افغانانو اړتیا د پخوا پرتله ډیره شوې. مرسته کوونکو سازمانونو له دې وړاندې خبرداري ورکړې و چې په افغانستان کې د پراخې بیوزلۍ له کبله به خلک سخت ژمی په مخ کې ولري. په افغانستان کې له تیرو نږدې 15 میاشتو راهیسې چې طالبان واکمن شوي، بیوزلۍ او بیکاري زیاته شوې. که څه هم بیلابیل ادارې د بشری مرستو پر رسولو بوخت دي، خو خلک او مسول چارواکي دا مرستې کافی نه بولي.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا د پلانونو او پرمختیایي چارو ادارې د لوړګي د بازار زخخیلو سیمې لپاره د پاسه 3 اربه روپو پرمختیایي پروګرام اعلان کړی دی، چې پکې د سړکونو جوړول، د سکلو اوبو لپاره د ټوبویلونو جوړول او د ځنګلونو ساتنې په ګډون یو شمیر نورې پروژې شامل دي. زخخیل یو غریزه سیمه ده چې په 13 اربه یو لسیزه کې د نام نیو ځپلې وه. د ادارې او چارواکي پر مشالو تویل دا پروګرام به په 3 کلونو کې عملي کیږي. فرهاد شینواری معلومات لري.
د خیبر پختونخوا پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ یا پرمختیایي کارونو سرکاري ادارې د لنډکوتل لرې پرتې او بدمنې نه ځپل شوې سیمې بازار زخخیلو دپاره د پرمختیایي کارونو منصوبې منظوري کړې. په دې کې د اوبو سکیمونه یعنی سولر ټیوبویلونه، پمپ ټیوبویلونه او ګریویټي اوبو سکیمونه شامل دي. دغه اداره وایي دا ټول 15 ټیوبویلونه دي. دوی وایي د درګۍ چک پوسټ نه تر تورې ویلې جماعت پورې به 48 کیلومتره پوخ سرک جوړوي او مرکزی بازار نه سوسوبی کندو پورې به 9 کیلومتره سرک پراخوي او دغه منصوبې به لږ تر لږه 50,000 آبادې ته ګټې رسوي. دا چې بازار زخخیلو لپاره منظور شو په دې منصوبو به څومره لګښت راځي، په دې هکله د خیبر ضلع د پلاننګ اینډ ډیولپمنټ ادارې یو چارواکی انس خان مشال ریډیو ته وایي.
حکومت خیبر پختونخوا د ضلع خیبر زخخیل عوامو لپاره د 3 اربو نه سیوا ترقیاتی پلان منظور کړی دی چې دا به په 3 کالو کې ترسره کیږي او په دې پلان کې د مختلف قسمه محکمو سره چې کوم تړلي کارونه دي هغه پکې کیږي، چې پکې د سړکونو تعمیر دی، ټوبویل، لایو سټاک، زراعت، د ځنګلاتو حفاظت، د اوبو او دین علاوه چې کوم دی د وړوکي او غټ درمیانی درجه کاروبار سپورټ لپاره او ټیکنیکل ووکیشن سنټرو لپاره، د بلدیاتو لپاره، د ماینز او منرز وغیرہ لپاره مختلف قسمه منصوبې ترتیب کړې دي.
د خیبر ضلع مدني فعال علي اختر پر دی وایي چې دا سه اعلانونه ډیر کیږي خو په کار ده په دې باندې بیا عمل هم وشي.
ویل ته اوس هم چې کوم د سخلو د سوپاو بدی امداشم ته چې دای د موشمونو د سکولینګ بنیادی سکول دی، امداشم ته ویل ته بنیادی د صحت مرکزونه دی، امداشم ته چې دای په 13 د سرکونو ډیر بد حال دی، ویل ته د سرکونو هم ډیر زیات ضرورت دی، ځکه چې په 13 ادوار کې بازار زخخیل چې دی هغه ډیر پسمنده پوتې شوې دي او په اغزوی کې دا هغه قسمه ترقیاتی پروجیکټونه یا پروژې هغه ترسره شوې نه دي. چې دا شنتی اعلانات خو ډیر زیات کیږي خو بیا اغیل عملی جامه چې دای غوستل نشي غوستره نو د مونږ د حکومت نه مطالبه هم دو چې دا کم پیسې دو منځوري کړي دي چې په دې باندې په فوري توګه باندې باکه دا کور پیل کړي.
بازار زخخیل د لند کوتل بازار نه په خو شادرش کیلومتر فاصله باندې پرته غریزه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. او اندازې مطابق آبادی د 2,000 نفوس نه پورته شوي. حکومتي چارواکي وایي هلتا ځای ولست وسلوالو پر ضد اوږدې مودې پورې جګړه کړې او هغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې او اوس پکې امن بحال شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
میلمه پالنه د پښتنو پخوانی دود ګڼل کیږي. وزیرستانیان هم د نورو پښتنو په سیر د دود ته ژمن دي او په دې کې یو ځانګړی انداز لري. وزیرستانیان د میلمه تر درناوی او میلمستیا وروستو هغه تر خپلې سیمې بدرګه کوي او بیا ورسره خوده پمانه کوي. نجیب الله خیل د وزیرستانانو د میلمه پالنې دود ته کتنه کړې ده.
په وزیرستان کې نه یوازې پښتانه لخپلې سرپناه او جونګړې مخ کې د میلمه لپاره د حجرې بندوبست کوي، بلکې تر هغه په میلمه پالنه کې وي چې بیرته میلمه خپلې امنی سیمې ته ستون کی او یا تر کوره ورسوي. په وزیرستان کې کې اوچاته لکندو پوری میلمه ورزی قربانی لیدو ته خپل د چم او گاون نږدې دوستان هم وربولي. وزیرستانی قومي مخور عبدالانور مشال راډیو ته وویل په دوی کې د لری او نږدې سیمو د میلمنو پالنه توپیر کوي.
ولما ته قتل شي یو ولما د لری زیوی یو د نږدې زیوی یو د کندو ولما وی کندو می جوته وی لکه ایسکیز د خسنه یا د منګاله ناروشي په صحه کلاري زنه د سرګلاري زنه د غړای د بریژلاري زنه د ګاډلې ګاډلای مش سوکړه کې سګ بیلی سګ ګاډلای بیلی دا غزنو کوکینه د ډبال په خوي مصر زړې مش دایوته جوړای په غړی کې بیا ګاډلای په مستقه وړاوی خداول ما چې مکر روسی چې کیما پر ازل سره راوونو هغه پر سګ باد خبره وته او کوه د مود پر ډره بد نومیدو
د حق مزار بنوند وزیرستان د مای زر مداخله او سپینګری وای هر څوک دا کوخخ کوي چې ملمه خوخه او په عزت رخصت شي
ولما چریسی سمیر چگما دی ذات ورکین چا د پسوی وخت ابسالوی چ د سرګوی واته سرګولوی چې کونډای ماړوی واته شتال بار جوړ کی شغېډی مستا وغه تر و پتی کی دانی کا ساسی پام دی چې مدو وې ذاتی په مسارو شي یا مستپارو شي پاپری میر دغه د پر خوري کی چې څه پر میشتا کا ترکیبی هغه بدیرو خولي بدرنګیرو خولي فلو یذری دی فلو دانه کا سات زاینا دی د بسترنه ونځه د کاټه د پلانګې پر دې چې خوري نو سپدګی سواخ کی دا دانه کا سات پر د قطر برکت هر څا ډېر سامان دینار وړي بی
قومي مشر حبیب خان مداخله وای چې د خوستوالو او وزیروالو ملما پالنه یو ډول ده لیلی رسی مراغلو ملمنو ته ډیر تیارای کیږي
د خوست خلق د وزیرستان خلق یو رسم دا یو رواز دا یو پښته دو
قومي مشر ملک حاکمین وای د دې لپاره چې ملما خپه او پتنګ نشي نو قربي په کور کلی او خپل زمکو او جیدادونو ګرځوي
دا علاقه مشته چې کله ول ماروسی بیا میږي شروي دا کې سړی جیدات وچ ویني دا مې نوای کیر جوړ کړای دا یم دادې ول مانه دامه ترز یاد دامه غدا او پدغځی کې دایمو ځای دات تای کنه یا غریم نه وی چکر غرین ته په وای پاکه نشتر وی سرپون وی منځي وی ځنغزی وی د ځنغ څنغزی نه دی په دامنده کې میږي وشره وی چې دای میږي ځای دات تای میر غرین نه دی د داس داس میشته پیدا ورو کوي په دا کې وشره وی او داس خپل پر دی تای بي سي کو د شر سره دا وی چې هغه چاته ورشي دله دله در سره کو ملګرای مې رو پنه رس خطای در کو بیا په بازور کې په وټلینه کې په څه شي کې سپه وکو کنه د غره دی د ځنګل خلک د دې بیا وټل ته بلته نه پریدي د پخپل وجرا کې زیدر کوي کنه شمه زه دوری در کوي او یوازې د سره چې لکه وي چې مپن کی زی کټوله د وغځي ته بیا بیا زون د سره سوي تو مشکلات و زیته را سوي
په وزیرستانو کې دا دود همشته چې د کلی یو قوم ملمنو ته بیا ډیر په شاندار ډول په یولو یو قومي جمع یا حجره کې ملمستیاوي جوړوي او کملمانه قوم ته ډیر محبوبي او یي قوم ته صادقانه څه کړی وي نو په پختنی دود وزیروال پټ کې هم ورپسره وي
مشالو ته تاسو غواکې دا په خبر په ډبګری کې لښاب خاو پینزو لسی زورای سی په یو دکان کې ربابونه جوړیږي دا هغه دکان د پخوانی مالک سمندر خان دوال مسی نه یوازې نوې ربابونه جوړوي بلکې د پخوانی وهغو هم مرمت کوي هما دویش کلندې او وای هر ډول رباب جوړول شي دی وای د پښتو موسیقي په رباب کې درې تاروی او د نورو ژبو موسیقي لپاره د څلورو تارونو ربابونه جوړوي شانواز ترګزه هغه دکان ته ورغلي او دا رپورټ تیار کړی دی
دویش کلن احمد په ډبګره کې خپل د ربابونو په دکان کې لګیا دی د رباب ټټوانو او یا ټټوګانو باندې سوان وایي حماد او د مشهور خرم د خپل نیک بابا سمندر خان ربابي روزګار له هم نه دی پرېخه نیک بابا خو یې وفات شوی خو حماد وای د تر د دولسم پر سبق ویل دی بیا د نیکان د روزګار د پر سبق پرېخو دو
چې سیمپل رباب په دسه هفته کې بو جوړیږي او لرګې دي کې شاتوت لګي لاسومم چې یخ علاقې دي د تیرا سواد چرته وور شوی دا غی علاقې لرګې دي کې کار کوي
خو د لاندې له کوم لرګې کې څه فرق سی بیا
نو دا چې کم لرګې د تور او لزه د مغه کې وینزم زیاتی بلاغ لرګې پوخي صفای دا مونږه غزین راغړو
دا لرګې ګرانه
کوم ماشين کې دا مونږ کټکو زنګ ماشين دی هلته کټکو به عدالت چې کم دینو فینیشینګ هلته وو کو به عدالت راوړو
تقریبا دا سر 15000 روپو پورې دا باب
سیمپل رباب په درته جوړ کو خراب په
نرمواله په ګډيري کنه دا زین ربابونه یغل تاسو ما سی رباب ته نه واځي زغه کومه چې زی 15 منټه وګوم نو زما د ګوتې د سکی چې کم دی دغه کی زین زین وخت دی باندې پولې مرخ کاره کی
رباب صرف جوړول خو نه دی کې بیلانس هم د دې ضروری چې بیلانس د دې ټیک وي نو ول رباب غږیږي
حماد وای د دوی د لاسونو جوړ ربابونه نه یوازې پاکستان بلکې خلیج او یورپی هیوادونو ته هم لیکل کیږي د دی وای زیاتره غیر پښتانه خلک هم دوی له ورزي د رباب آرډر او یا صحیح ورکوي خو زیاتوي چې غیر پښتانه خلک زیاتره څلور تاره ربابونه اخلي ځکه هغې کې یوازې د پښتو نه بلکې د نورو ژبو سازونه هم په اسانه غږېدی شي
دولې نه زیاتر د ډاکټر راځي هغې هم شوق کوي د دې شي جنکۍ زیاتر اصل کې هغې چې دې زیاتر سمپل رباب خوښي هغې بیګینر لپاره یوز کوي که نه نو وخت سره چې هغې بیا زده کړي بیا نور نور ربابونه بیا اخلي بیا هاف ډیکوریشن بیا ښه رباب شوق کوي
حماد به چې د رباب ټټو سوان کړه بیا به یې ورله غوږونه او یا چابیانې هم تاو کړي او په وګوتو به یې تارونه هم وغږول ځکه د ده پوهې نه چې ټټوان به د سترګو په نظر سره سوان کوي د دې دپاره د پیمانې کومه آله نشته دی
زیر بم کټه دا مین تارونه دې تخ کراول وی دا بر پاس ټټو ورته وی
یو دا هغه ته وی
یو او یو دې ته وی دام برج دی او دام برج دی دا دا پاس برج دی او دا دا خطه برج دی
برج معنی پول
آ و مطلب پول شانتی دی کنه
تارونه پوچتی بس
حماد وای نیکه بابا ته د پاکستان د پخوانی صدر غلام اسحاق خان لخوا پرایډ اپ پرفارمنس یاد کار د ستاینې په اعزاز کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی شوی و د ته خو د ایوارډ کال نه و یاد خو د دوکان په مغربي دیوالې د نیکه بابا هغه تصویر چې په شیشه کې بند کړی و کوم کې چې غلام اسحاق خان د حماد نیکه بابا سمندر خان ته د ستریمشو دپاره دواړه لاسونه ورکړي دي لګولی و
مشال ریډیو دا
مشال لوت تاسو وګورئ پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالانو لپاره خطرناک ګڼي هلته ک یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وجنې تختونی او وهلو ټکولو پیخې رامسته شوی نو بل خوا یو شمیر نور بیا له بیلابیلو بندیزونو او زورونو سره مخامخ شوی دی په 2023 کال کې د دې هیواد په بیلابیلو خارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپل حقوقو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونه وکړل خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ دا چې هلته په 2023 کال کې صحافتي ازادۍ په سهال کې به اهم اچا زمي نور تفصیل راکوي چې د خبرلن په احتجاجي نارو پیلېږي
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي دوی په 2023 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي د دوی په وینا وژنې تښتونې وهل ټکول بندیزونه له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2023 کال کې لتیرو وو میاشتو رئیس د غیر اعلانیه بندي ښکار دي د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شو خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي زموږ لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي
د 2023 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک پرونی له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې په اسلام آباد کې د 2023 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ور باندې وکړ تر دې وړاندې د اپریل پر 10 د پاکستان د برښنای رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي استابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو خبریال متی الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وټرټاوه او 12 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به جر ونیسي خو تر اوسه نه دی نیول سوی د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبريالانو د جغورني کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبريالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص افشا ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پاتې راغلي دی. د خبريالانو د جغورني کمیټې دا راپور له هغه دوه ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبريالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته په اسما شیرازي پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سي اردو به پاڼي د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اغوی بریدو نشوی زورول شوی او ترفشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی لدوی پر زدھارا ہر باہ کارول کی گی که خبریالا یو خزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی گی. زما پر کور دو ځل بریچ شوی دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبري اعلان د دوی په وینا لسرو کرښو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبري اعلانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبري اعلان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړي زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبرې صحیح کوي هغه هم د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختموي. نو سوشل میډیا که ختم سی نو ازادي ایزار او میډیا ازادي دا ختمي شي. حکومت خپل کارکردګي نسته نو هغه نه برداشت شي څوک کریټیسایز کوي حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې 138 خبريالان وژل شوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړی نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټه اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیه قامی پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکه کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبو لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نو موږ زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. هم دې مراسمو ته د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودری وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
ایک انٹرنیشنل
جو ہمارا امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ
نڑیوال کچ ازمنگ پاڑا د یودا سے تصویر اڑان دے کولو ہسکی کی چہلتا رسنئی آزادی ندی کپ پاکستان کی رسنئی آزادی ندی نو بیا خو د نڑی پہ سہواد کی ہم آزادی ندی کل چی د صحافتی آزادی خبر کی گی نو مونگ زان لے اسلامی نڑی سرا نہ پرت لکو بلکہ ل پرمختلی نڑی سرے پرت لکو زونگ صحافتی آزادی اصل کی لزین اڑخونو تر پرمختلی ہیبادن ہم مخکدا
کئی لحاظ فرسٹ ورلڈ سے بھی آگے ہیں
کچم پاکستانی چرواکی حالت د مثالی صحافتی آزادی ادا کوي خو د بی پول خبريالانو نړیوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد ندي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چرواکو تر سخت فشار لاندې دي د دې ادارې لاړخه د رسنیو د آزادۍ په جوړکړې نوملړ کې پاکستان له 178 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري
دا مشال ریډیو دا